ډیوه خبرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وایم. تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د کورمی ضلع د بیلابیلو علاقو اوسیدونکو نن په پاړه چینار کې یو امن مارچ کړی دی. په دغه مارچ کې د شیعه او سنی مسلک دواړو خلک شامل وو او دوی په خپله علاقه کې د امن پر ځای کولو او د تندروي ختمولو غوښتنه کوله. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداری ورکړی، پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د خوراک د شدید کمی سره مخ دي او په اغیزمنده شوو سیمو کې نږدې 70 لکو نه زیات ماشومانو ته د رسیدو دپاره د عالمي ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. او د چین صدر شی جین پینګ نن د اتوار په ورځ د 150 کالو دپاره د واکمنه کمیونیست پارټۍ مشر منتخب شو. په دریم ځل د پارټۍ واکمن منتخب کېدو سره هغه د کمیونیست پارټۍ پخوانی روایت هم مات کړو. سرټکې تاسو واورېدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د کورمی ضلع د بیلابیلو علاقو اوسیدونکو نن په پاړه چینار کې یو امن مارچ کړی دی. په دغه مارچ کې د شیا او سنی مسلک دواړو خلک شامل وو. دوی په خپلو لاسونو کې سپینی جنډې نیولې وې او د امن په حق او تندروي پر ضد نارې وهلې. په دغه لاریون کې د وینا کوونکو وینا وه چې دوی به د خپلې خاورې حفاظت کوي او چاته به هم د علاقې امن د خرابولو اجازت نه ورکوي. په کورما ایجنسۍ کې دا دریم ځل دی چې دې قسمه امن مارچ کېږي. دې نه مخکې هم د مرکزی او کوزی کورمی خلکو امن لاریونونو کې د حکومت نه په خپلو علاقو کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې وه. دغه امن لاریون پس د هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس ویلي وو. په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو په پاکستان کې هم د ترهګرۍ پیښې 50% زیاتې شوې دي، او دا چې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې حملې په خیبر پختونخوا کې شوي او پاکستان ته امنیتي چیلنجونه زیات شوي دي. د پیپس په ریپورت کې ویلې شوې 13 اگست راهسه د روان کال اگست پورې یو کال په موده کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوې دي، او په 1,650 بریدونو کې 280 کسان وژل شوې دي. په بلوچستان صوبه کې بیا یو کم 80 بریدونو کې 120 کسان وژل شوې دي، او هم په دغه موده کې په اسلام آباد او پنجاب صوبه کې په شپږو بریدونو کې 12، او په سند کې په 9 بریدونو کې 8 کسان وژل شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا او په بلوچستان کې بلتونخوا لخوا امنیتي چیلنجونه سیوا شوي دي، او دا وخت په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، بلوچ او سندي بلتونخوا کې امنیت ته ورپیخي اندېښنې دي. پاکستانی چارواکو هم د دې تایید کړی دی چې د روان کال 2023 په لومړو 9 میاشتو کې وسلوالو په سلګونو حملې کړې دي، چې وایي په هغوی کې تقریبا 3.5 فوزیان او نور امنیتي ادارو عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د اکثرو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. یاد دې وي افغان طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د هیڅ یو بارني ملک په خلاف استعمالېدو اجازت نه ورکوي. او په تیر یو کال کې د خپل حکومت لخوا د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، خو دا خبرې وسه پورې نه دي کامیابه شوي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي که حکومت مرستې نه ورکوي نو بیا به دوی احتجاجي پرلت شروع کوي. په بنو کې نن د یکشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د کډوالو جرګه شوي، او په دې جرګه کې ویلې شوې دي چې په دې کډوالۍ کې تړل شوي امدادي مرستې بحال که نه کړی شوي نو بیا دوی احتجاجي پرلت شروع کوي. حکومت د شمالي وزیرستان بیکورا هرې کورنۍ ته د میاشتې 40,000 روپۍ امدادي مرستې ورکوي، او حکومتي چارواکي وایي دا مرستې یوازې د هغو کډوالو تړل شوي چې علاقې پرانستل شوي دي او دوی بیرته نه دي تللي. د شمالي وزیرستان د انتظامیې د مشر شاهد علي د دفتر چارواکي وایي د کډوالو په ستونزه خبر دي، او په دې اړې اعلی حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه هم کړي دي چې د مرستو تړلو دې فیصلې ته دې کتنه وکړی شي، او چې د کمو کډوالو سیمې نه دي پرانستل شوي هغوی ته دې مرستې جاري کړی شي. په نړۍ کې د جمهوریت د ودې سیاسي ازادۍ او د بشري حقوقو د پاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم هاوس په تازه خبر شوی ریپورت کې ویل شوی پاکستان د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چې پکې سوشل میډیا او آنلاین مواد د سختې حکومتي څارنې لاندې دي. د ریپورټ سروې وای د اویا هیوادونو دننه انټرنیټ ته د لاسرسي او په آزاده توګه د دې د کارول کېدو جاج اخیستل شوی دی. فریډم هاوس سروې کې چې د ازادۍ لوړې کچې د پاره سل نمبرې او داسې تر ټولو ټیټه کچا صفر خودل شوې ده او د دغو اصولو په اساس بیا پاکستان ته شپږش نمبرې ورکړل شوې دي. د فریډم هاوس په دغه ریپورت کې ویل شوی پاکستان کې انټرنیټ ته لاسرسي کې په پنځیش کې شپږ خندان موجود دي. د فریډم نتورک دغه ریپورت کې په انټرنیټ بندیزونو لګونکو ملکونو کې زیات اسلامي ملکونه دي چې په دغو کې د پاکستان په شمول بحرین، سعودي عرب، مصر، ایران، قازقستان، سودان، ترکی، آذربایجان او متحده عرب امارات شامل دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداری ورکړی چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د خوراک د شدید کمی سره مخ دي او په اغېزمنده شوو سیمو کې نږدې اویا لکو ماشومانو ته د رسیدو دپاره د عالمي ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان کې خپور شوی ریپورت کې د یونیسف لخوا ویل شوی دی چې د صحت طبي ماهرینو د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ستمبر میاشتې نه تر وسه پورې د 200,000 نه زیاتو ماشومانو سکریننګ کړی دی چې پکې د 650 نه زیات یا په 9 کې یو ماشوم د خوراک د شدید کمی سره مخ موندل شوی دی. د یونیسف ریپورت وای بلوچستان او سند په سیلاب ځپلو سیمو کې د لسو لکو نه زیاتو کسانو ته د څښلو پاکو اوبو او نږدې 2,000,000 ته د صفایي د خدماتو رسولو ضرورت دی. یونیسف د سیلاب څخه اغېزمنده شوو سیمو کې د صحت په حکومتي خدماتو کې د غذایت د پروګرام ورګډولو او د اوږدې مودې غذایت لپاره په حکومتي فنډونو کې د اضافه کولو غوښتنه هم کړې ده. خود منصوبه بندی مرکزی وزیر احسان اقبال وای د سیلاب ځپلو سیمو په بیا رغونه کې د پاکستان او عالمی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ شوی لوزنامه لوی خنډ دی. د خالی په ورځ لاهور کې په یو پروګرام کې وینا په موقع هغه وویل چې IMF د پاکستان حکومت د روان کال تر اخیری سیماهی پورې د کلیس ترقیاتی پروګرام نه 70% نه د زیاتو فنډونو د نه مصرف کولو پابند کړی دی. په پاکستان کې د روسي نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه په سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 14,000 ماشومان د کم خوراکي یا د خوراک د کمی سره مخ کېدې شي. د یونیسف تر مخه په پاکستان کې 70% نه زیاتې میندې د وینې د کمی ښکار دي او پاکستان کې 2,50,000 ماشومان او ښځې چې پکې د سیلاب ځپلو سیمو 70,000 ماشومان او ښځې هم شامل دي په سمدستي توګه غذایت ته ضرورت لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خالی په ورځ لاهور کې خبری کانفرنس ته ویلي حکومت د سیلاب ځپلو سیمو د بحالۍ او بیا رغونې لپاره په توندۍ سره کار کوي او ویلي دي حکومت کوشش کوي چې د ژمي د راتلو نه وړاندې د بحالۍ دویم پړاو مکمل کړي. د چین صدر شی جنګ پینګ نن د اتوار په ورځ د نورو 15 کالو دپاره د واکمنه کمیونیست پارټۍ مشر منتخب شو. شی په 2012 کې د دغه پارټۍ واک اختیار سنبال کړی و او د کمیونیست پارټۍ د مشر په حیثیت به دا د هغه دریم ځل وي. په دریم ځل د کمیونیست پارټۍ د مشر جوړېدو سره د دې پارټۍ هغه پخوانی رواج مات شو چې د شی نه مخکې مشرانو به د 10 کاله واک مودې پس څوکۍ پرېښوده. ځینې خلک وایي تمه ده شی جینګ پینګ تل عمري په دې څوکۍ پاتې شي. د پارټۍ د مشر نه علاوه یو وکسیزا سټینډینګ کمیټي هم نن وټاکلی شوه چې پکې هغه خلک شامل کړی شوي دي او ورته ترقی ورکړی شوي ده چې د چین د صدر ملګري او د هغه په ټولنې د سخت کنټرول او اقتصادي پالیسو ملاتړ کوونکي دي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ته غوږی مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کور مزل کې سنی او شیعه مسلمانانو په خپل خاوره د امن ټینګولو په اړه یو ځل بیا د امن لاریون را جوړ کړی وو چې پکې د سلګونو په شمیره کې ځایي اوسیدونکو ګډون کړی. د پاړه چنار په مرکزي بازار کې را جوړ کړی شوی دغه لاریون ته د شیا او سنی مسلک مشرانو په خپل منځي اتفاق او اتحاد قائمولو ترڅنګ د هغه قوتونو مخه نیولو ژمنې هم وکړې کوم چې پښتانه د مسلکي او قومي اختلافاتو په بنیاد تقسیمول غواړي. د دغې لاریون په اړه نور حال د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د شیا سنی اتفاق او د امن په اړه دغه شعارونه ورکولو سره سم د کورمی ضلع مختلف برخو سره تعلق لرونکو د سلګونو په شمیره کې ځای اوسیدونکو چې په لاسونو کې سپین بیرغونه هم اوچت کړي وو، د پاړه چنار مرکزی بازار کې پنجابي بازار مینار چوک نه تر پاړه چنار پریس کلب د لاریون په شر کې ورغلل او دغلته بیا د امن په حق کې او د ترهګرۍ په ضد یو لویه غونډه را جوړه کړه. کومي ته چې دواړه د شیا او سنی مسلک مشرانو ترڅنګ قامي او سیاسي مشرانو هم خپلې ویناګانې وکړې. دوی وویل چې خپل خاورې تحفظ لپاره به دوی په شریکه واړه سازشونه ناکام کړي. په دغه مهال د شیا او سنی مسلک مشرانو په ډاګه کړه چې ځینې قوتونه هغوی د مسلکي مخالفتونو یا قومي مخالفتونو په بنیاد تقسیمول واړي، خو دغه وینا کوونکو زیاته کړه چې دوی به د سیمې امن خرابولو ولا ماتې ورکړي. د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د وسلواله ډلو دوباره سر راوچتولو او امنیتي وضع دوباره خرابېدلو په ضد د صوبې د نورو برخو په څیر په کورمه ضلع کې هم دا درېیم وار و چې د امن لارونو راوویستل شول. په کومه کې ځایي سنی او شیعه مسلمانانو تر خپل منځ د اتحاد او اتفاق څرګندونه هم وکړه چې دغه سې د سیمې امن باوري شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو یو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې ناستو مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې ک د کډوالو امدادي مرستې بحال نکړې شوي نو دوی به په احتجاجي پرلت یا درنه کینی. تفصیل په د ډیوا خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د شمالی وزیرستان د کډوالو جرګې ایف غړي ملک شرف وایس اف امریکا ډیفا ته وویل د تیرو اتو کلو نه کډ فالتي او پنځه میاشتې کېږي چې په دې کډوالۍ کې د دوی امدادي مرستې تړل شوې. هغه وویل یخنۍ موسم پرې راغی، دوی نه ګرمې جامې، جرسۍ او بوټان لري او د مرستو تړل کېدو له امله دوی د خیر په غوښتو مجبور شوي. هغه زیاته کړه دوی د لپاره راټول شوي چې د مرستو ترلاسه کېدو لپاره په آینده تګلاره حکومتي چارواکي خبر کړي. د شمالی وزیرستان د انتظامیه مشر شاهد علی دفتر چارواکی وای دی کډوالو په دې ستونزه خبر دی او په دې اړه اعلی حکومتي چارواکو ته سفارښت نه کړي چې مرستو تړلو دی پریکړه ته دی بیا کتنه وشي او چې کوم کډوالو سیمې نه دي پرانستل شوي هغوی ته د مرستې جاری کړل شي. د چرکی ایو بل غړي داود مداخل وویل د مرستو لپاره دوی د صوبې مرکز پېښور ته احتجاج کړی او د احتجاج پر مهال دوی سره حکومتي چارواکو د مرستو جاری کولو ژمنې کړې خو دا ژمنې تر اوسه عملي نه کړې. هغه ویل دوی په خپل مرزي علاقه نه پرې شي، حکومت به کور کړي او که حکومت دوی ته کډوالۍ کې مرستې نشي ورکولای بیا دا کډوال بیرته خپل علاقو ته واپس کړي.
پښین نو شي کاوالا د میته د سیمینا کولاو کو چې میز ژوند ته چروي په خبر کې بالکل میز په خبر باندې حکومت په عمل نه وکای بیا ځلګر واسطه ته ځلګر غاټه غاټه ځلګې په خو بیا په عمل غاور نه په وکای حکومت.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره عملیات کړي چې له عملی په لکونو شپره خلک خپل سیمه په پرشولو مجبوره کړي وو او دغه به کور هرې کورنۍ د میاشتې په سر 2000 روپۍ د خرج خوراک لپاره ورکړل کړي شي. خود افاتور په وخت د انتظام ادارې پی ڈی ایم ای وین احسان داوډ وای دا یوازې هغه نږدې 5000 نه زیاتې کورنۍ دي چې د دوی علاقې پرانستل شوي او د واپسې په تیر شوي مرحلو کې کډوال هم دغو علاقې علاقو ته بیرته واپس شوی دی. هغه ویل دغه کورنۍ جاج اخستل کیږي او چې د کومو کډوالو علاقې نه پرانستل شوی هغوی ته به دا مرستې جاری کړل شي.
هغه خلک چې کوم کیس ته د چم راستې باندې شوی دی هغه باندې کمیټي نوسته دو لګیا دو ویریفیکیشن مال لګیا دا چې کله هم دې چې کوم کیس ته چې حال شي
د احسان داوړ په وینا د ضرب عذب عملیات وروسته د شمالي وزیرستان 80% علاقه بیرته پرانستل شوی او د غوسیمه ته به کور شوی کډوال هم بیرته واپس کړل شوی دی. هغه ول دوی سره یوازې نږدې 15,000 نه زیاتې بې کوره کورنۍ ریجستر دي او هغوی ته هر میاشت مرستې ورکړل کیږي. ادنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
ارمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده ورزو یو بل مهم رپورت پلور د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداري ورکړه چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د خوراک ته سخت کمی سره مخ دي او په اغیزمن شو سیمو کې نږدې او یو لکو ماشومانو ته د رسیدو لپاره د نړیوال ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. اخوا د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر حسن اقبال ویلي د نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره شوی تړون د سیلاب ځپلو سیمو په بیا رغونه کې لوی خنډ دی ځکه چې نړیوال ادارې د پاکستان حکومت د ترقیاتی پروګرام نه د 70% نه زیاتو فنډونو د لګولو پابند کړی دی. د یونیسف تر مخه د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د قیادت ویزې د ناروغیو له کبله نږدې 1530 ماشومان مړه شوي دي. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې سږ کال د سپتمبر میاشتې نه تر اوسه پورې د صحت ماهرینو لخوا د 2000 څخه د زیاتو ماشومانو سکرینینګ کړي چې پکې 2613 نسیوا یا په نهو کې یو ماشوم د خوراک د شدید کمی سره مخ موندل شوی دی. ورسپانه ډان کې خپور شوی د یونیسف په رپورت کې ویلي شوی چې د بلوچستان او سند په سیلاب ځپلو سیمو کې د 300,000 نه زیاتو خلکو ته د څښلو د صفا اوبو او د شپېتو کو څخه زیاتو کسانو ته د صفایي د خدماتو ضرورت دی. یونیسف د سیلاب څخه اغیزمند شو سیمو کې د صحت په حکومتي خدماتو کې د غذایت د ورګډولو او د اوږدمهاله غذایت لپاره په حکومتي فندونو کې د اضافه کولو ټینګار کړي. خو د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي چې د نړیوال مالیاتی ادارې سره شوی تړون د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحاله په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی. نوموړي 13 ورځ لاهور کې یوې دستوري ته ویلي چې حکومت روان کال د اخیری مایه پوری د پرمختیایي فندونو څخه یوازې د 70% برخه د کارولو پابند کړی شوی. د سند په سیلاب ځپلو سیمو کې کارکونکو د نړیوالې خیریه ادارې اسلامیک ریلیف ریسپانس کوارډینیټر نوید وایس اف امریکا ډیوا توای د یونیسف دا خبره سمه ده چې د سند په سیلاب ځپلو سیمو کې میاندې او تنکی ماشومان د خوراک د شدید کمی سره مخ دي او نوموړي ویره څرګنده کړې چې دا ځل فصلونه ونشول نو دا یو بحراني بڑا هم خپلول شي.
وقت میں دیکھے نا جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں نا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دودھ پیتی مائیں ان کو دودھ نہیں پلا پا رہی کیونکہ ان کی جو اپنی ذاتی خوراک ہے وہ پوری نہیں ہوتی وہ خود کچھ
وای کا زمانہ د یو عام تن په هیڅ و پختل شي نو زه ویل شم چې لدې څخه هم زیات خراب صورتحال دی. مین دې د خوراک د کمیله کبله د 15 کالو څخه د کم عمر خپل ماشومانو ته شود هم نشي ورکولې. د تازه نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه لمخ کې څخه موجود د غذایی قلت په خورون مبني تخمینه خای چې د سن او بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې نږدې 14,00,000 ماشومان د خوراک د شدید کمی ښکار کېدي شي او ویلي چې هغوی ته په سملاسي ډول د علاج ضرورت هم دی. د بلوچستان صوبې پشپک سیلاب ځپلو ضلعو کې کارکونکو غیر دولتي ادارې برایت سٹار ډیولپمنټ سوسایټي مشر نصیر احمد چننا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای هغوی دا وخت د صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته خوراک سرپنا او د صحت اسانې رسوي.
مطلب ان کو کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب اپنے جو ہے نا صحت کا خیال کر سکے کھانے پینے کا خیال کر سکے.
غوائی د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې متاثره خلک د خوراک لپاره هیڅ نمومي او د غلطه د خوراک زیات کمی دی او د خوراک د کمی لکبل د میندو او ماشومانو حال د لیدو دی. یونیسف وایي چې د 70% څخه زیات میندې د وینې د کمی ښکار دي او په پاکستان کې 2,50,000 ماشومان چې پکې د سیلاب ځپلو سیمو 70,000 ماشومان او ښځې هم شامل دي په سملاسي ډول غذایی خدماتو ته ضرورت لري. ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
ادرمن اوریدن کو د وایس اف امریکا ډیو خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د سیلابونو د تباہی دوه میاشتې وشوې، خو سیلاب ځپلو خلکو او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو خلکو ته وفاقي او صوبایي حکومتونو د خپل کورونو بیا جوړولو لپاره تر اوسه هیڅ مالی امداد نه دی ورکړی. په دې موضوع د جرمني سرکاري ریډیو ډوچه ویل په ویبپاڼه د جمیلا اڅکزی د چاپ شوی رپورټ حال د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د جرمنی د سرکاری ریډیو د ډواچه ویل په ویبپاڼه سوات نه د جمیلا اچکزی د خورشوی یو رپورټ سرخط ته، پاکستان کې سیلاب ځپلي خلک د مجبورۍ د لاسه خپل کورونه سر دوباره نشي جوړوري. جمیلا اچکزی د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دوه میاشتې وړاندې د راغلو تباکن سیلابونو ځپلي خلک په دې تمه وو چې دوی له حکومت د خپل کورونو جوړولو لپاره مالی امداد ورکړي، خو دوی نن هم د مالی امداد لپاره د حکومت په تمه ناست دي، خو دوی ورځ تر ورځ د حکومت نه مایوسه کېدو والدي. د سوات یو سیلاب ځپلی زمان خان ډواچه ویل ته ویلی دی چې د سیلابونو دوه میاشتې وشوې، خو زنن هم د خپل وران کور د جوړولو لپاره د حکومت د مالی امداد په تمه ناست یم، خو دی وایي چې اوس مې ورځ تر ورځ تمه قطعی کیږي. زمان خان د الوچو په باغ کې مزدوري کوي او وایي ما چې په غریبۍ کې څومره ځکه پکا جمع کړی وه هغه مې د بچو په پاللو لګوله او اوس د خدای او د حکومت اسرې ته ناست یم. سواد د خیبر پختونخوا د سیلاب د بدترینو ځپلو ضلعو ځینې یو ده. په خیبر پختونخوا کې سیلابونو کې 300 نه زیات کسان مړه شوي دي، د 1000 نه زیات کورونه وران شوي دي او په زرګونو څاروي اوبو کې لاهو شوي دي. ډواچه ویل خپل رپورټ کې د خیبر پختونخوا د خزانې د وزیر د تیمور سلیم جګړه د خلیلی کړی دي چې د سیلاب د لاسه بې کوره شوي خلک د حکومت په عارضي کیمپونو کې د اوسېدو نه انکاریان دي، خو امدادي تنظیمونه وایي چې د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې خلکو خپل وران کورونه جوړ کړي دي او ورلتلي دي. د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو د صوبایي انتظامی ادارې ویان تیمور علي ډواچه ویل ته دا منلی ده چې د ورانو کورونو د جوړولو لپاره د حکومت له طرفه د ایوازانو په ورکولو کې یقینا چې ډیل راغلی دی، خو تیمور علي وایي چې د دې وجه دا ده چې بینک آف خیبر کې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره کیدونکې کار ډیر زیات شوی دی، ځکه چې د الخدمت فاونډیشن نومي ان جی او د یو مشر د وقاص چمکنی په قول حکومت د سیلاب ځپلو د امداد لپاره ټولې پیسې بینک آف خیبر ته ورکړې دي، خو بینک آف خیبر د دې پیسو په سیلاب ځپلو خلکو د تقسیم کار لا نه دی شروع کړی. تیمور علي وایي چې خلکو له د پیسو ورکولو کار د هغوی د ګوتو د نشانونو تصدیق سره تړلی شوی دی او ډیر خلک د ګوتو د نشانونو د تصدیق د نظام نه نابلده دي. د خپل بیان په دې ختم کړی دی چې حکومت د را روانې میاشتې په شروع کې د جمی د شروع کېدو نه وړاندې سیلاب ځپلو خلکو ته د پیسو ورکولو عمل مکمل کول غواړي.
د بلوچستان حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د یونیسف خیمو د هسپتالونو یا روغتونونو جوړولو لپاره د یوې پریکړې هرکلی کړی دی. دوی په اغېزمنو سیمو کې د مرستو او بیا رغونې په روانو چارو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. حکومت په ځپل شوو سیمو کې د امدادي فعالیتونو د صحت او تعلیم په برخه کې ترسره شوو اقداماتو د ستاینې ترڅنګ دوی ته د هر ډول مرستو ډاډ هم ورکړو. تفصیل پې د کوټې نه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د یونیسف د ماشومانو د ژغورنې د څانګې ډاکټر محمد همایون امیری او د غذایی خوراک د څانګې ډاکټر عمران جتویی، د بلوچستان د قانون او د پارلماني امورو پارلمنټري سیکرټری ډاکټر روبابا بولیدی سره ولیدل او وی ویل چې یونیسف پریکړه کړې ده چې دوی به د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د علاج لپاره د خیمو ارزی روغتونونه پرانیسي، په کوم کې چې هغه ښځې چې ماشومان یې په نسوي او یا چې ماشومانو ته شیدې ورکوي د هغو لپاره به د روغتیا اسانتیاوې برابروي. د یونیسف مامورینو د بلوچستان د پارلماني سیکرټري ډاکټر روبابا بولیدی سره په سیلاب ځپلو سیمو کې د ویجاړ شوو سکولونو او د متبادل د خیمو د سکولو په هکله باندې هم خبرې وکړې. یونیسف په بلوچستان کې تر 300 زیات په سیلاب ځپلو سیمو کې ارزی د خیمو سکولونه هم پرانستي دي چیرې چې اوس هلته تعلیمي چارې روانې دي. د غیر دولتي موسسې کارکوونکی تیا خانوی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د روغتیا له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
بلوچستان کې د صحت ډېرې لوی مسلې دي او د سیلاب بعد خو دا مسلې بیخي زیاتې سولې او چیرې چې ما خپله تک کړی وو په هغه کې د نصیر آباد، جعفر آباد او دغه علاقو علاوه د سیوی علاقه اور د سیت په والا باندې وکښنیان ته ډېری مسلې وي او کم چې دا زنانې دي خاص کر چې کم زنانو کښنۍ لرلې دا غو د پاره بيخي ډېر ستاسو د بلوچستان د ګورمنټ تر وس وتلې خبره ده دغه د پاره به وزل دبليو ایچ او زاد ډېر ضروری دي چې د سیت د پاره به د خاص اقدامات وخی ول سیلاب بعد ډېر زیات نقصانونه په تخکی کوي.
صوبایي حکومت ویي چې دلته په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک غذایی خوراک، تعلیم او د روغتیا په ډګر کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. غیر دولتي موسسوي چې د خلکو ستونزې یوازې حکومت نسی اوارولای. د بلوچستان د صوبایي حکومت د قدرتۍ اپاتونو پر وخت باندې نظامی اداره پیډیمیوي چې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې تر وسه وزيات هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه له سیلاب څخه اجزمن سوي دي چې په دوی کې تر 200 وزيات هسپتالونه غیر فعال دي چې اوس د صوبې په لورو پروتو سیمو کې هغه شدي چې ماشومې په نسوي او یو شمیر ماشومان د یو شمیر ناروغي سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
قدرمن اوریجن کو وایس اف امریکا ڈی وتا وگی ورزو یو بل مهم رپورٹ پلو. د مومن ڈیم د زمکو مالکان وای حکومت چې د یو اکل زمکی کمی پیسې ورکوي هغه دوی ته د منلو وړ نه دی. د دوی وینا وا د ملک نورو برخو کې د جوړیدونکو ڈیمونو د زمکو مالکانو ته د یو اکل پر سر د سلويختو لاکو نه زیاتې روپۍ ورکول کیږي او دوی ته صرف 3 لک روپۍ ورکول کیږي. تفصیل په د ڈیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د مومندونه د پاکستان د سینټ غړي سینیټر هلال الرحمن ډیو ته وویل د مومندو د ډیم پی سی 1 کې د یو کرزمکه قیمت 9,83,000 روپۍ اخودل شوې ده خو د زمکه مالکانو ته فقط 3 لک روپۍ ورکول کیږي. نو موړی ویل په دغه حساب د زمکه په قیمتونو کې مالکانو ته 8 ارب روپۍ کم ورکول کیږي.
یاره موږ په 3 لک روپۍ د دینه خسته دا اوس زغه زیاده منبر کار دی یم نه کار دی چې موږ باندې ځمکه خرڅ کړو موږ یې نه کړو.
هلال الرحمن ویل دوی ته د 13 میاشتو نه د ډیم پی سی 1 نو ورکړل کېده چې د ځمکه کره قیمت او مالکانو ته ورکړل کېدونکو پیسو کې فرق معلوم کړي. نو موړی ویل حکومت ته د ځمکه ورکولو په معاهده کې د پاکستان تحریک انصاف د مومندو د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند او هم د دغه ګوند چارسدینه د قومي اسمبلی غړي انور تاج دسخطونه شوې دي چې د ځمکه قیمت د مالکانو سره 3 لک روپۍ ټاکل شوې ده. د ځمکې یو مالک یونس خان دی وته ویل دوی ته په هغه وخت کې پی سی 1 کې لیکل شوی نرخ نه د ډیم او نه د ځلې انتظامی لخوا خودل شوی وو.
مونږ ته دا وطن کو دي گزار کنه مونږ دا غي د وځي مطلب دا چې په فرست چانس کې ته د دې څو پروتست دې خلاف نه کوي چې دین بیا دوسی کوم ته دا پته نه دا د مې په ځر کاله کې نشي جوړي د خپل ځمکې باندې ځکه چې څنګه څومره مدن او د علاقې نه کوم چې وو کې دوی کې دا علاقې نه فرش تک رومج تا د ماربل شتا دی د دنیا خزانی دی وکي نه غوړي موږ د بوولو ته پر خو درې هغه نه خو یو نه فایټ او درنګ نه دی ټول دین نه دی قیمتي دی کنه.
پی سی 1 د حکومت د یو طریقتي منسوبي د عملی کولو لپاره جوړ کړی شوی پلان چې د هغه د خرج او سر تر رسولو تفصیل پکې لیکل شوی. د مومندونه د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند دی وته ویل د زمکه د نرخ فیصله د دوی د منتخب کېدو نه وړاندې د مالکانو او حکومت ترمنځ شوی و. دوی بیا د منتخب کېدو نه پس د ټول زمکه د صحیح سي د خرج په موافقه د دستخط کړی دی. نو موړی ویل کو اوس د زمکه مالکانو غواړي چې خپلې پوره پیسې دی ورته ترلاسه شي دوی به هر قسمه مرسته کوي.
قوم خپل کمیټي او غوړ سره په دې باندې نګري شو چې را مطلب دا د اړتې نو د دې کې هیڅ حقیقت نشته. هغه مشران مطلب دا چې هغه ګورنمنت د غازمن غړي مې نشي تمخ یو کمیټي جوړ کړی و.
د مومندین د جوړولو ټیکا ډیسکان او د چین یوې کپنې ته ورکړل شوې ده. د ټیکي ورکولو په وخت هم د هغه وخت مخالفه ګوندونو د ټیکي ورکولو په پروسه کې د درغلیو تورونه لګولي وو. د پاکستان د اوبو او توانایي د پرمختیا ادارې یا وابدا په ویب پاڼه لیکل شوی د ډیم په بیلابیلو برخو کار روان دی د پوره کېدو په صورت به دا 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي. خو په ویبپاڼه دا نه دي ورکړل شوي چې د دې ډیم دپاره څومره ځمکه نیول شوې ده او خلکو ته د معاوضې ورکړل کېدو یا نه ورکړل کېدو تفصیل هم پې نه دی لیکل شوی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د چین صدر شی جن پینګ په لسیزو کې د هیواد تر ټولو طاقتور مشر ګڼل کیږي. د اتوار پر ورځ کمیونست ګوند د دې روایتو نه پرته د یو بل دور د پاره هم د ګوند د مشر په حیث هغه خوښ کړی. شی خپل هغې سیوا کړی دی او هغه کسان یې رامخته کړي دي کوم چې په ټولنه د کلک څار او د ستونزو سره مخ د اقتصاد په اړه د ده د نظریې ملګرتیا کوي. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل د ډیوه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په کال 2012 کې د کمیونست ګوند د روایتو نه پرته شی په دریم ځل د 500 کالو د دویم مودې لپاره سیکرټري جنرال ټاکل شوی و. د روایتو مطابق د دنه وړاندې مشر لس کاله پس خپل چوکۍ پرېښودلې وه. ځینې تمه لري چې 9-10 کلن مشر به هڅه کوي چې تر د خپل ژوند پورې په واک کې ځان وساتي. د خالی پورس د شینه وړاندې 9 کلن مشر هو جنتاو په ناساپی توګه د ګوند مرکزی کمیټې نه ووتل. یو کس دې د لاسه نیولې وو. د ډېر سوالونه رامخته کړي دي. یو دا چې ګنشي د ګوند د پخواني مشرانو د لرې کولو سره خپل طاقت یا اغېز ښکاره کړی دی. شینوا سرکاري خبري ادارې روستو په خپل خبر کې ویلي دي چې هو ناسازه وو او د آرام ضرورت یې لرلو. کمیونست ګوند او کسیزه سټینډینګ کمیټي هم اعلان کړی دا په ګوند کې د باسره کسانو ډله وي. خو د خالی پورز د وزیر اعظم دی کو کیانګ چې د شی پسې دویم مشر وو او د شخصي کاروبارونو او د مارکیټ اکانومي مرستیال هم وو د ګوند د باسره کسانو د ډلې نه وویستل شو. د ده په ریټایرمنټ کې لا یو کال پاتې وو. په دې باسره کسانو کې زیات د شی ملګري دي. شی او د سټینډینګ کمیټې غړي په ډومبي ځل ګریټ هال آف دی پیپلز کې د خبریالانو په وړاندې د یوې ډلې په شکل کې رامخته شول. دا په هیواد کې د قانون سازۍ د پاره په مرکزی بیجنګ کې علامتی ځای دی. شی د کمیټې د غړو په منصبونو کې هم بدلون کړی دی. د دې کسانو د ټاکنې منظوري به راتلونکي کال د قانون ساز ادارې د غونډې په وخت ورکول کیږي. په لسو کالو کې دوه واره کیدونکې د احمد غونډه بغیر د څه اهم اعلان نه پای ته رسیدلې ده. د دې د اهمیت په وجه د خلکو دې تسترګوي چې کېدلی شي د کمزور اقتصاد د بیا بحالۍ او د زیرو کووډ پالیسۍ چې ډېر ښارونه او کاروبارونه ترې په ټپه ولاړ دي په دې لړکې به څه خاص اعلان وشي. خو په دې اړه د سن ویلو په وجه د چین ولس او کاروباریان مایوسه شوي دي. ځینې څېړونکي ګڼي چې د واکمنې ډلې په نوم لړکې د قابلیت په ځای وفاداره کسانو ته ځای ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي چې په سټینډینګ کمیټې کې داسې کسان هم شامل کړل شوي دي څوک چې په قومي کچه د حکومت تجربه نه لري. دا په دې چوکې د ناستې لپاره یو اهم شرط وي. په خاصه توګه که د لی چانګ راوړاندې کېدلو ته وکتل شي نو هغه د نوي وزیر اعظم په صف کې ودرېدلې دی. خو دې نه وزیر او نه چرې مرستیال وزیر اعظم پاتې شوی دی. خو دې د شي نږدې ملګري ګڼل کېږي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي نوري. د روس پوځي مشرانو د ځان سره په یو ځای کړي خیرسون سیمه کې د یوکرایني عسکرو لویرې خپل افسران د دغه خار نوستلی دي. د جنگونو مطالعاتي مرکز سیډون کې وای په دغه سیمه کې د یوکرین پوځ د روس په ضد وړاندې روان دي. تفصیل په د ډیوا همکار مختار خلیل تاسو وړاندې کوي.
په روس کې د جنگي مطالعو ادارې د اتوار د ورځې خپل یو خبر کې ویلي دي چې د روس فوجي قیادت د اوکراین د فوج د پیشقدمه له سببه د نیپر سین نه پورې غاړه روس سره د یو ځای خار خیرسن نه خپل فوجي افسران اوخ کوي. په خبر کې دا هم ویلي شوي دي چې روس د خپلو فوجي افسرانو د رستقولو د عمل د مکمل کېدو دپاره د اوکراین د فوج د ایثار ساتلو په غرض د نیپر سیند پورې غاړه خپل غیر تجربه کار فوجونه ویخ بیدار کړي دي. د روسي فوجونو دا نقل و حرکت د اوکراین د فوج د دې بیان نه پس شروع شوی دی چې فوجونه په خیرسن او زاپوریژیا سیمو کې مخ په وړاندې روان دي. په خیرسن خار کې د روس له ګولې شوو حاکمانو د خالی په ورځ د خیرسن ټولو استوګنو ته ویلي دي چې سم دستي د خار نوځي. خیرسن خار په اوکراین کې د روس د شروع کړي اتمیاشتیز جنگ په شروع ورځو کې روس نیولی و. خیرسن د خیرسن سیمې سر خار دی او دا سیمه د هغو څلورو سیمو ځینې یو ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین تیره میاشت په غیر قانوني توګه روس سره یو ځای کړې ده او د زیارت د ورځې نه پکې مارشل لا لګولې ده. د اوکراین فوجونو د جمعې په ورځ په ګډ د خیرسن صوبه کې د روس د فوجونو په مورچو بمباری کړې دي او د نیپر سیند سره سره د روس پلوه فوجونو د رصد لارې هدف کړې دي او اوسې د خیرسن خار په مکمله توګه د بیا نیو تیاریانې شروع کړې دي. د جنگی مطالعو ادارې د اتوار د ورځې خپل خبر کې دا هم ویلي دي چې روس په تازه ورځو کې خپل جنگی حکمت عملی کې اوکراین کې د ویجلګرونو په ویشتو زور راوړلی دی. ښکاري داسې چې روس د اوکراین جنگی صلاحیت کمول غواړي او د اوکراین حکومت دې ته مجبورۍ چې خپل زیاتې دفاعي وسیلې د خپلو خلکو او د توانایۍ د اډانې حفاظت ته واړي. خبر کې دا هم ویلي شوی دي چې د روس دا فوجي عمل به د اوکراین په استقامت کې سفر کرانولي تا زخ ډیر اقتصادي زیان تاوان به ورته ورسی. د اوکراین فوج د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس فوجونه اوس زیاتره دفاعي حالت کې دي خو د اوکراین د نور ختیځ سیمې ډانباس په یو شمیر خارونو کې په بجلیګرونو حمله توندې کړې دي. د روس فوج تیره ورځ د اوکراین د سویلي غربي خار اوډیسا نه د قطبین مرختیځ سیمې د خار د خارکیف خارا پورې علاقو کې په بجلیګرونو حمله کړې دي او خپلو 15 هوایی حملو کې 100 میزایل ویشتی دي. بلخوا د اوکراین فوج د اتوار په ورځ خپل یو ټلګرام پوسټ کې تیره یو ورځ کې د ایران جوړ د 14 ډرون تباه کولو داوا کړی ده.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. مرزو یو بل مهم رپورټ په لور. د ایران ترڅنګ د یورپ په یو شمیر ملکونو کې هم د ایران د حکومت په ضد درنې مظاهرې شوي. په دې لړ کې تر ټولو لویه مظاهره د جرمني په برلن ښار کې شوې چې رپورټونه وایي د 80,000 نه زیاتو مظاهرهچیانو پکې ګډون کړی دی. په ایران کې د کوردۍ میرمن د مړینې په سر راپورته شوي دغه احتجاجونو کې تر اوسه د 120 نه زیات کسان وژل شوي دي. تفصیل پې د ډیوه همکار عدنان رشید په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
زرګونو ایرانیان د شنبې یا خالی په ورځ په برلن کې په یو لاریون کې ګډون وکړو. د اندازو تر مخه دغه احتجاج کې 80,000 پورې خلک راوتلي وو او ویلې کېږي د نړۍ په ښارونو کې دا تر ټولو لوی لاریون وو چې مقصد یې د ایراني ښځو ملاتړ کول وو. ایرانیان د لاریون د لپاره برلن ته سفر وکړو او په سویډن، ایټالیا، فرانس، سویس او نورو اروپایي ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې کړې. عکسونه ښایي په لندن، تورنټو، واشنگتن او لاس انجلس کې هم د مظاهرې رپورټونه ورکړل شوي دي. دغه احتجاجونو کې د ازادۍ لپاره سندرې هم غږېدلې چې د ایرانیانو د ټول د هېواد د مظاهرو یو سمبل ګرځېدلی دی. په دغه احتجاجونو کې د اسلامي جمهوریت د مرګ نارې هم والې کېدلې. د جرمني ګرین پارټي وزیر لیزا پاوس په ټویټر لیکلي، نن په زرګونو مظاهره کوونکو د ایران د زړور ښځو سره د یووالي اظهار کړی دی. میرمن لیزا لیکلي، موږ ستاسو ترڅنګ یو. په نیوزیلند کې شوي احتجاج کې ایرانیانو د ایران د زمري او د نور بیرغ په لاس کې نیولی وو او د ازادي میرمنې نارې وهلې. د استرالیا په برسبن ښار کې ایرانیانو د باران باوجود مظاهرې وکړې. د برلین په احتجاج کې ځینې احتجاج کوونکو دا ښځې ژوند ازادي په څیر نارې وهلې او ځینې د کردانو بیرغونه هم پورته کړي وو. د بشري حقوقو فعالې فریبا بلوچ د برلین په غونډه کې د ایرانی ښارونو ته په اشاره سره وویل چې د زاهدان نه تر تهران پورې زه خپل ژوند د ایران لپاره قربانوم. احتجاج کوونکو د ستر رهبر آیت الله خامنهای د مرګ نارې هم وهلې. د پی ایس 752 پلایټ فیملی اسوسییشن ویان حمید اسماعیلون احتجاج ته خپل وینا کې وویل، اسلامي جمهوریت او ایران دا یو شی نه دی. هغه په غربي هیوادونو غږ وکړو چې د اسلامي جمهوریت د چارواکو دی هدفي بایکاټ وکړي او د منځني ختیځ په تاریخ کې تر ټولو پرمختون کې انقلاب ته دی درناوی وکړي. دغه په وینا هغه خلک کم چې د اسلامي جمهوریت د جنایتکارانو سره همکاري کوي موږ به هغوی کله هم هیر نه کړو. انساني حقوقو نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل ویلي د سپتمبر په 13 نیټه په زاهدان کې د جمعې لمانځنه پس د مظاهرې د چقولو په مهال د ایران امنیتي ځواکونو شپږ شپېته کسان وژلي. رایټرز وایي د ایران د اکثریتي شیعه حکومت خلاف سیستان بلوچستان د سنی وسلوالو د فعالیت مرکز ګرځېدلی دی. رایټرز خبری ایجنسی وایي په ایران کې موجوده احتجاجونه د 1909 د انقلاب وروسته د حکومت لپاره تر ټولو لوی مشکل دی. احتجاج کوونکي د ایران اسلامي حکومت نسکورول غواړي. رایټرز وایي مظاهرتیان د نظام د نسکورولو ته نږدې شوي هم نه دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د فعالینو خبری اداره ایچ آر اے این اے وایي د ایران په احتجاجونو کې 240 کسان وژل شوي دي چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی ځانګړو ځواکونو په کابل او نورو سیمو کې د داعش خراسان ډلې د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات کړي او داوه کوي چې دا هغوی 9 وسلوالې وژلې دي او 2 ژوندې نیولي. داعش ډلې د طالبانو په حکومت کې د لسګونو بریدونو ذمهواری په غاړه اخیستې دي. د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل د ډیوه همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په تیرو میاشتو کې په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملي توګه وجود نه لري، خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې څو ځله د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د شنبه یا خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو د جمعې او شنبه یا خالی په شپه د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په کابل ښار کې د داعش ډلې پر یو مهم مرکز عملیات کړي او دغه مرکز یې ختم کړی دی. مجاهد لیکلي لومړی د داعشانو دوه مهم کسان ونیول شول، وروسته د کابل ښار اتمی حوزې په اړوندو سیمو کې د داعشانو یو پټنځای کشف شو او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعشي ملیشو شپږ تنه ووژل شول. ذبیح الله مجاهد وایي په عملیاتو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو یو عسکر هم وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. مجاهد داوه کړی چې د داعش خراسان ډلې له دغو وسلوالو یې وسله، کلاشنکوفونه، لاسي بمونه، چاودیدونکي مواد او یو کرولا موټر هم ترلاسه کړي دي. بل لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبه یا خالی په ورځ وویل حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د جمعې په شپه په شمالي ولایت تخار کې د داعش ډلې پر یو مرکز برید کړی دی. وزارت وایي دغه عملیات په دشت قلعه سیمه کې سوي چې وایي د داعش ډلې د یو مهم قومندان په ګډون 3 پکې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې داوه سوي چې د کابل په پرونیو عملیاتو کې وژل شوي د داعش خراسان ډلې هغه وسلوال شامل دي چې وایي د کابل د وزیر اکبر خان جماعت د کابل د دشت برچی سیمې پر کاج تعلیمي مرکز او نورو بریدونو کې لاس درلود. د سپتمبر پر 10 چې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر کاج تعلیمي مرکز برید شوی وو، 350 تنه پکې وژل شوي او 110 نور پکې ټپیان شوي وو. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثره یې زده کوونکي نجونې وې. تر دې خونړي برید څو ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې هم په یو موټر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په وسیله پر یو جماعت وسلوال برید شوی وو چې 9 کسان پکې وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 140 نور پکې ټپیان شوي وو. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دي اخیستې، خو طالبان د دغو دواړو بریدونو تور په داعش خراسان ډلې پورې کوي. داعش ډلې تر اوسه په کابل او تخار کې د دوی پر مرکزونو د عملیاتو او د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د 2020 کال د اګست پر 15 چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډلې د ګڼ شمېر بریدونو ذمهواري پر غاړه اخیستې دي چې په هغوی کې د طالبانو پر ځینو ملاتړو دیني عالمانو، پر شیعه مسلمانانو او د صوفیانو پر جماعتونو بریدونه شامل دي. که څه هم طالبانو په وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان ډلې په ضد د ګڼ شمېر عملیاتو خبر ورکړی او وایي دا ډله د دوی د حکومت په وړاندې لوی خطر نه دی، خو امریکایي چارواکي دا ډله په افغانستان کې یو لوی چیلنج ګڼي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ وی او ایته په خپل تازه مرکه کې وویل روانه میاشت په قطر کې له طالبانو سره په ناسته کې دواړو غاړو د داعش پر زیاتېدونکو خطر خبرې وکړې. ښاغلی ویست وایي داعش ډله د امریکا او افغانانو دواړو دښمنه ده او وایي پر هزاره توکم شیعه مسلمانانو د دې ډلې بریدونه باید تم سي. تھامس ویست وایي طالبانو دا ورته واضح کړي چې له داعش سره به جنګیږي او د دوهې په تړون کې خپله دا ژمنه به پوره کوي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یوه ترهګره ډله امریکا او متحدینو ته خطر نه پېښوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د قانوني چارو پوهان وای د پاکستان د سینټ لخوا منظور شوی هغه بل یا قانوني مسوده چې پکې د حراست په وخت تشدد او مرګ جرم ګرځول شوی یو ډیر ښه ګام دی. قوای دا اقدام به هله موثر وي کله چې په پولیس محکمه کې تفتیشي افسرانو ته د پلټنو په اړه د نوي دور سره سم تربیت ورکړل شي. د حراست په وخت د سرکاري هلکارو لخوا کېدونکو تشدد مخنیوي لپاره به د پارلیمان ترڅنګ ټولو اړوند ادارو ته په ګډه کار کول وی. تفصیل په پیښور نه د ډیوه خبريال عبدالرزاق لاندې کوي.
د پاکستان د سینټ لخوا منظور شوی دغه قانوني مسوده راوړلو مقصد د سرکاري اهلکارو لخوا په حراست کې خلکو باندې د تشدد، د حراست په محل د مرګونو او جنسي تیری مخنیوي کول دي. د پیښور های کورټ وکیل فرهاد پر دغه قانوني مسوده منظوري یو ښه ګام بولي او وایي چې د قانون جوړیدو سره به په حراستي مرکزونو کې د پولیس اهلکارو او نورو سکیورټي ادارو لخوا په خلکو د تشدد مخنیوي وشي.
د ټارچر دا مخنیوي چې دا په سرکاري لباده کې د تفتیش او د انکوایري او د انټروګیشن په نامه باندې هغه خلک ساتي، نو د دې مخنیوي به وشي. دا هم دا چې دا میسنګ پرسن چې کله بیا منځ ته راشي او یا د سموده پستا پیش کې عدالتونو ته یا همدا سره راځي، دوی به هم انکریج شي، دوی به هم حوصله بیا مومي او دوی به هم بیا دا
د بل تر محاکم سرکاري اهلکار چې د حراست دوران په کم یو تن تشدد وکړو، یو تن یې وجلو او یې ورسره جنسي تیرې وکړو، نو هغه به د پاکستان پینل کوډ تر مخه جرمانه کیږي او سزا به ورته ورکول شي. ایډوکیټ فرهاد پریدی زیاته کړه چې د تشدد مخنیوي لپاره د قانون ترڅنګ د پولیس محکمې تفتیشي افسرانو ته د نوي دور مطابق د پلټنو لپاره تربیت ورکول هم مهم دي.
ډېر ښه ښه قوانین جوړ شي، هغه چې منځ ته راوړو هغه موږ په ګراوند باندې لاګو کړو او نافذ شي، نو دغه قانون لپاره ذمهواري چې دي هغه داسې خلکو ته لاس ته ورشي چې تفتیشي به وي، د روټین تفتیشي به وي، د جذب لسم دولسم تعلیم وي، هغه به په روایتي انداز تفتیش باندې پوهېږي، هغه به په ساینسي خطوطو په تفتیش نه پوهېږي. د هغه سره په چاپېریال کې چې کم قوانین یا کم لوازمات پوره کوونی وي، د هغې سره هغه جذب بلد نه وي، یو ناخبره وي. د ټولو نه اول دا ده چې موږ به اول دا سکل ډیولپ کوو دا مرټ پر اولو.
په قانوني مسوده کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان د ملګرو ملتونو د تشدد د مخنیوي، نورو ظالمانه او غیر انساني او د سپکاوي چلند او د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال معاهدو لاسلیک کوونکې دي او دغه دواړه معاهده د هغه تند وقار او عزت حق خوندي کوي څوک چې په حراست کې وي. د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې په خوانې مشر ډاکټر سید اختر علی شاه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د یادې قانوني مسوده منځوري روستو قانون په سمتوګه عملی کولو لپاره به ټول اړوند ادارو ته په ګډه کار کول وی.
جوډیشي زمشتا عدلیا چې ورته بیا زبنګ د پولیس آیار کې خپل یو نظام دی، برا دا غي چې دی انسپکټر جنرال دی، نور افسران دی، دا غي بیا د ګرادي د چې خپل ماته.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی بده. په خیبر پختونخوا کې د نیمه لږه کمه یعنی 80% خزینه آبادی ده، خو د پښتنو تعلیم یافته جینکو وینا ده دوی اوس هم د تعلیم او کار روزګار په میدان کې د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي او د پښتنو د سیمو وروسته پاتې کېدلو یو لوی وجه دا هم کېدای شي چې په ګڼ شمېر کې ښځې د تعلیم او کار روزګار لپاره د خپل کورونو نه بهر په اسانه نشي وتلې. نور تفصیل په د پیښور نه د ډیوه خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په پښتني ټولنه کې جنکای د خپل خوخي اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې کار کولو کې د کور دننه او بهر چیلنجز سره مخ کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی کومل حنا ځان ډېر خوشکسمته ګڼي چې تر یونیورسټي تعلیم وکړلو. کومل حنا وایي تعلیم او د خپل خوښې کار کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو اوس هم ډېرو کورنو کې اکثر د کور نارینه اجازت هم نه ورکوي چې د کور زنانه تعلیم یا کار له بهر وځي.
لکه سړی په خپله هغه به خپلې خور ته وایي چې ته بهر ووځه، بهر خراب سړی دی. دکه شانتې بهر اک خراب سړی به دکه سړی یادی چې یاره خورې ته مه ووځه، بهر خراب سړی دی. لکه دی نه په خپله لکه عقل او شعور او دا تعلیم دې سړولم ورکول پکار دی چې لکه ښځه که بهر نو کرې لراوتې ده نو هغه خپل کور سپورټ کوي، دکه شانتې که سبق لراوتې ده نو هغه خپل اعلی تعلیم لراوتې ده، بل سله نه دراوتې. نو دلته چې دا اسې بیس لکه په زور ورته قتل کیږي اور دا نورې مشکلات ولې جوړې کیږي، نو دا داسې نه ده پکار.
یوه بله پښتنه علینا خان چې دا مهال په خپله د یونیورسټي زده کوونکي دا هم فکر کوي پښتنې ټولنه کې ډېرې جینکۍ د خپل ژوند فیصلو کې خود مختار نه دي، یا خو د خوښې تعلیم نشي کولی یا د خوښې شعبې کې کار نشي کولی.
زمونږ معاشره کې چې کمې جنکې تعلیم یافتم دي نو هغې بیا هم داسې ډېر سیکټرز دي چې هلته هغې کار نشي کولی. مطلب میلز والا سیکټرز دغه کړي، فیمیل اورینټیډ سیکټرز یې ولې یخې دي چې صرف هلته به هغې کار کوي او نور سطح کې هغې کار نشي کولی، بینک شو یا داسې نور دغه. او ډېرې جنکې داسې چې تعلیمونه یې کړي خو هغې کورونو کې ناستې دي، هغې فیملی والا هغې ته اجازت نه ورکوي چې هغې ځانه مخکې کیریئر جوړ کړي هغې فیلډ کې.
یوه بله تعلیم یافته پښتنه حنا خټک هم وایي جنکۍ هر قدم په سوچ اخلي او هڅه د کور مشرانو په خوښه کیږي، او وایي په خپله هم دغه ستونزې سره مخ ده. تعلیم له بهر تګ غواړي خو د مور پلار اجازت او خوښې ته به هم ګوري.
زمونږ چې کله خپل ځان لپاره فیصله کوو نو مونږ پهله معاشري سوچ کوو چې لکه زمونږ فیوچر یا زمونږ فیملیز یا زمونږ پیرنټس چې دی هغوی لپاره خو به دا فیصله چې دی غلطه نه ثابتېږي. نو همدغسې زمونږ پاکستان کې چې دی ډېر پاپولیشن د ښځو دی، اور همدې سوچ د وجه ته ډېرې ښځې چې دي هغې شاته پاتې شي او مخکې نه شي راتلی.
پښتنې تعلیم یافته جینکۍ وایي دوی د تعلیم او د خپل خوښې کار شعبو کې د کور دننه او بهر د ډېر چیلنجز سره مخ دي. دوی اکثر په خپلو فیصلو کې هم خود مختار نه دي، او هم دغه وجه کېدای شي چې نن هم د پښتنو سیمې وروسته پاتې دي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیبه ده. د خیبر پښتونخوا په دویم لوی ښار مردان کې د سیف سیټي منصوبې پرانیسته شوې ده، او سرکاري مامورین او د آی ټی پوهان وای اوس د مصنوعي ذهانت دور دی، او د نړۍ د ترقی یافته هیوادونو په رنګه دوی هم کولی شي چې د دې په لار په ملک کې په جرمونو قابو کولو او د ترګرۍ بدامنۍ او عامو جرمونو مخه ونیسي. د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهان وای د مصنوعي ذهانت په ذریعه په یو وخت ممکنه ده چې مجرم هم وپیژندل شي او هم جرمونه د وړاندې نه په کنټرول کې راشي. تفصیل په د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د ساینس او ټیکنالوژي صوبایي وزیر محمد عتیب خان د دې منصوبې پرانسته وکړه. په دې موقع په ګڼ تعداد کې سرکاري او سیاسي مشران موجود وو. د محبوس خار یا سیپ سیټي پروجیکټ دې منصوبې ته د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د بورډ لخوا مرستې ورکړې شوې وې. د صوبې د آی ټی بورډ وینا ده په دې سیپ سیټي پروجیکټ یا منصوبه 80 لک روپے لګښت راځي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ منیجنګ ډایرکټر صاحبزاده ډاکټر علي محمود وایي دا یوازینی نظام دی چې په یو وخت په جنګلو کوي او معلومات هم ترلاسه کوي.
فیس ډیټیکشن، فیس ریکګنیشن، د پولیس چې کوم کرمینل ډیټا بیس دی کې چې دې سره د چا چا وانټډ خلکو آلریډي ډیټا بیس کې تصویران دي، نو دې سره داسې کېدی شي چې دا غي په کې اټومیټک ډیټیکشن کیږي او دې ته بادام پته لګي چې اکس دې وخت کې کوم ځینې تیر شو، دا غي لوکیشن کوآرډینیټس سره ویپن ډیټیکشن پکې کیږي، سو غلط ټرن واخلي. نو دې کې ډیر زیات څه د 30 نه زیات فیچرز دي چې هغه پکې مونږه سم انیبل کړی دي.
سیف سیټي د دې منصوبې اعلان دی د مردان خار په پولیس مرکز کې. په ګڼ تعداد کې ټي وی ګان لګول شوې دي چې د خار دننه په 21 کیلومتره کې د یو سل شپکشلی سی سی ټی وی کیمرو په ذریعہ نیخ پنیغه سارنه کوي. د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهان وایي د مصنوعي ذہانت په ذریعہ د جرمونو په کنټرول، مجرمانو په گرفتاری او د سې قسمت ترهګرۍ په مخنیوي کې مدد ورکولی شي. دا خودکار نظام څنګه کار کوي؟ د انجینرینګ پوهنتون پیښور د مصنوعي ذہانت د مرکز مشر ډاکټر ګل محمد صدا سیوایی
موبایل اتبه ایمیډیټلی چې دا کلیپ لاړ شي، دا تصویر بلاړ شي، دا غنوم بلاړ شي، دې کس دا وارداتو کو دې ځکه اویلیبل لکه یو عام کیمرې یو فیډ چې د نت ورته راځي اون کار هغه کوي. دته په موبایل باندې میسج درشي چې دا کس دی، دا کریمینل دی، دا تصویر دی، دا ویډیو دا دې ټیم کې دلته کاروي وکړه.
که څه هم سرکاري مامورین دا ولري چې د مصنوعي ذہانت په ذریعہ په جرمونو کنټرول ترلاسه کیدی شي، خو څېړنې وایي د تیرو اتو کالو راهیسې په مرکزي ښار اسلام آباد کې د سیف سیټي منصوبه کارولې شوې ده، خو په دغه ښار کې امنیتي چارواکي وایي په جرمونو کې لا نور هم اضافه شوې. په مردان ښار کې د پولیس مشر عرفان الله وایي د سره بعد د مجرمانو په گرفتاری او جرمونو په کنټرول کې پولیس ته اسانتیاوې ملاو شي.
پاکستان پایلټ پروجیکټ چې دا په نور ښارونو کې تر اوسه نه دی راغلی، صرف دا پتہ لگی چې دا کیمرے اوس لگی دی نہیں او کریمینل سب پتہ لگی او کریم نشی کولے او پولیس بل ته ریسپونډ کی او پټه باندې به ان شاء الله کریم کنټرول کی.
پوهان وایي د نړۍ په مخ وړاندې هیوادونو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ په جرمونو قابو موندل شوی او باید چې په پاکستان کې هم د آی ټی په ذریعہ د خلکو په ژوند کې اسانتیا راوستي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه ده. په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداریې د اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی انتونی بلینکن متحده قامونو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې جمهوري حکومتونه د خپلو خلکو خدمتونه کوي او زما خیال دی چې مونږ ته د دې کوششونو د مرستې کولو دپاره پریمانه موقع شته دی. حکومتونو لبا په دې کار کې خپل یو اهم کردار ادا کول وی. ښاغلی بلینکن زیاته کا صدر بایدن په 13 دسمبر کې جمهوریت د پاره د سرمشرانو په شوې غونډه کې د جمهوریت د راجوندی کولو په نوم د صدارتي منصوبي اعلان کړی و. مونږ دې کا د 2.5 کروڑ ډالرو د ورکولو لوز هم کړی دی چې دا شان په دې لړ کې په خپلو کړو لوزونو عمل وکړی شو. دوی چې د دغې رقم نه به 55 ملیونه ډالر د جمهوري ترقۍ د پاره د یو ایس ایډ د ملګرتیا پروګرام ته ورکولی شي. خو ښاغلی بلینک دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په دې کار کې حکومت یوازې کافي نه دی، مونږ ته د نورو ملکونو او ملګرو هم دې کار لا د راوړاندې کېدو اجت دی چې پکې ذاتي مد هم شامل دی، ځکه چې د مضبوطو جمهوریو د ودې په عمل کې د ذاتي مد کردار ډېر اهم دی. په صفا سوتر ډول کار باپار چلول، د بډو رشوتونو نغې وستل او د قانون بالادستی ساتل، دا ټول داسې کارونه دي چې په یو جمهوری معاشره کې هر چاله د وړاندې تلو او ترقۍ کولو یو مساوي موقع ورکوي. او کم ملکونه چې د بشري حقونو او د مزدورانو د حقونو خاطر کوي هغه زیات محکم وي او په ملګرتیا خلک ډېر اعتبار کوي. د خارجه چارو وزیر ښاغلی بلینکن نور وایي چې ذاتی مد د ذاتی او سرکاري مد د اشتراک ترڅنګ هم خپل یو کردار ادا کولی شي. دوی چې موږ د حکومت دننه دا کار مالیاتي کارپوریشنونو لا د ترقۍ ورکولو په ذریعہ کولای شو، کوم چې مخ په ترقۍ ملکونو کې ذاتی مت سره په شریکه د ملګرتیا کولو تر مخې سرمایه کارای ته ممکنه خطرې راکمولی شي، ځکه چې په قول د ښاغلی بلینکن بډې رشوتونه یو داسې مسله ده چې ډیرو جمهوري ملکونو لپاره په قابو موندل وي. د بډو رشوتونو د تناسب تخمینه د کلهم عالمی پیداوار 15% لګولې شوې ده او موږ ټول په دې خپویو چې بډې رشوتونه د سرمایه کارۍ مخه وهي. بډې رشوتونه کار باپار کې د صحتمند مقابلې په لار کې خنډانه چي، فرقونه زیاتی او یقینا چې د جمهوریو د پاره د زخ ډیر نقصان سبب ګرځي. دین علاوه د بډو رشوتونو په وجه د عام اولس د خپل حکومت نه او ادارونه اعتبار پاسي او دا د ټول هر سنه زیات نقصانی سیز دی. بډې رشوتونه خارجي مداخلت ته هم لار اواري، د غلطو معلوماتو خورولو ذریعه جوړیږي او په قانونو کې زور ظلم خوري. د خارجه چارو وزیر ښاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کړله، زما خیال دی چې د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ د جمهوریو مستقبلونه د یو بل سره زیات تړلی شوي دي. جمهوري ملکونه چې څومره زیات توانا او سخت حالات نظر تر زرا دراوتو صلاحیتون لري عمر بمون د خپل خلقو زیات خدمت کولی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.